السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د افغانستان په جنوب کې به نږدې 2000 هغو کورنیو ته چې کورونه یې زلزلې نړولی دي پناه ځایونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا ژمنه له سیمې د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلی پوتزل او د یونما مرستیال رامز الاکبروف پرون په خوست کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو کورنیو له یو شمیر استازو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. تیره میاشت په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د دې شمیر دوه برابره نور ټپیان شول. په ننګرهار کې د سلګۍ احساس په نوم خبریاله ادعا کوي چې وسلوالو کسانو ګواښلې او وهلې ټکولې ده. سلګۍ وایي د سره رود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې یو شمیر کسان چې ځانونه یې طالبان معرفي کول پر دې ډزې وکړې. سپکاوی یې ورته وکړ او د ټوپکو په کنداغونه یې هم راووهله چې بېسده شوه. نوموړی وایي مخکې هم ګواښونه ورته کېدل چې باید په کور کښېني. سلګۍ احساس پخوا د انعکاس په نوم تلویزیون خبریاله وه، خو اوس یې په سره رود ولسوالۍ کې په یوه خصوصي اداره کې کار کاوه. نوموړی له طالبانو غواړي چې د حق پوښتنه یې وکړي. طالبانو د دې ادعا په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. استرالیایي خبریاله لین اوډنل وایي طالبان په دې د جاسوسۍ ادعا نشي ثابتولی. هغې په خپل تازه ټویټ کې ویلی دي چې د طالبانو لخوا د دې په اړه د جاسوسۍ ټویټونه له حقیقته لرې دي. او ډونل له دې سره د طالبانو سیاسي خندونکې بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه ټویټ کې دا خبریاله په جاسوسۍ تورنه کړه او ویې ویل چې نور به د خبریالانو په نوم بهرني جاسوسان په افغانستان کې پرې نږدي. اوکراینی چارواکی وایي چې د روسیې یو توغندی نن د اودیسې پر بندر راپریوت. اودیسا د اوکراین د غنمو د صادراتو لپاره خورا مهم بندر بلل کیږي او یوه ورځ وروسته له هغه په نښه کیږي چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیې او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غنمو د صادراتو جواز لاسلیک کړ. د اوکراین د جنوب عملیاتي قرارګاه پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلی چې دښمن د اودیسې بهیرې تجارتي بندر د کروز توغندي په وسیله وویشت. او د ایران د جنوب په وچکالۍ ځپلې سیمه کې سیلابونو لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دا سیلابونه په فارس ولایت کې له درنو وریاوو وروسته راوتلي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې سیلابونو د استهبان ښار څو ښارګوټي او کلي ویجاړ کړي دي. د دوی په وینا د ژغورنې ډلو 55 کسان ژغورلي، خو شپږ تنه نور لا هم تری تم دي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. له سلګۍ احساس سره خبرې به واورئ چې وایي د طالبانو په نوم وسلوالو کسانو وهلې او سپکاوی ورته کړی.
ما تلاست موبایل ته شاله خو په مال گزارو شو د دوغو مزنه چې گزارو شو زه په ګوندو شوم دوه مرد ما پسر شو نور باندې هم پوه شوی.
د ملګرو ملتونو چارواکو د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو د رغونې ژمنه کړې. د سیمې یو مشر وایي زیانمنو ته د په امن ځایونو کې کورونه جوړ شي.
په افغانستان کې ډېر شان د مځکه ډېر زوینه شته، د خلکو ته د تماسیسي کور کو پیدا چې په دا ځای کې یو کو.
په نورستان کې سیلابونو درانه زیانونه اړولی دي.
سیلابونه راغلي، ځینې خریجات او مالی او جانې تاوانونه رسیدلی دي. 1450 جریب ځمکه او شپږ ملیونه وړی دي.
په یو بل مطلب کې به واورئ چې ایران او پاکستان په افغانستان کې د ثبات د راوستو په هدف د همکارۍ خبره کوي.
ایران او پاکستان د افغانستان د اوسنی ګونګ حالات د خپل امنیت دپاره، کورنۍ چارو امنیت دپاره یو ګواښ بولي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې تندې څانګې او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په ننګرهار کې د سلګۍ احساس په نوم خبریاله ادعا کوي چې پرون د طالبانو په نوم ځینو کسانو وهلې ټکولې ده او ګواخي ورته کړی. هغه ازادي رادیو ته ویل بریټ کونکو وسلوالو ډزه هم پرې کړی او مخکې لدی چې بي سده شي ورته ویلې دي ځکه لدی برخلیک سره مخامخ ته چې د دوی لګواخونو سره سره په کور نه ده ناسته. لبلې خوا د جنوبي اسیا د خبريالانو ټولنې یا سارک په یو اعلامیه کې پر دې افغان خزینه خبريالې بریټ غندلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دې ډول ګواخونو مخه ونیسي.
هغه ما چیغې کړې داسې لاسونه مې دواړه خلاص کړې کله چیغې مې کړې چې چیغې مې کړې موبایل ګوشکی
سلګۍ احساس نومېږي او په ننګرهار کې له خصوصي رسنیو سره کار کړی. ادا کوي چې پرون د دې ولایت د سرورود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې د یو شمېر وسلوالو لخوا چې ځانونه یې طالبان معرفي کول ورسره تاوتریخواله شوی. سلګۍ نن ازادي راډیو ته وویل برید کوونکو پرې ډزې کړي او د سپکاوي په ګډون یې د ټوپکو په کنداغونو په سر او د وولو په منځ کې درانه درانه گزارونه ورکړي.
ما چې دا لاسونه چې پورته کړل چې مې کړل کنه موبایل را نه ولوي دا ښکته چې ودي سیم کې خزینه م ناشته ولې هغه هم راغله هغه هم چې راکړې دې طرف ته یو دوه کاکاګانو هغه هم راغله دا موبایل چې کوم ټایم زمانو نه ما چې لاس کوم موبایل ته شاله خو په ما گزارو شو دا د وګو ما چې کوم ټایم لا مې تا کړم دې کې را باندې گزارو شو دې دې چې گزارو شو زه په ګوندو شوم دوه مار زم افسر شو نو ونه پوه شو.
هغه زیاتوي وړاندې لدی چې به هوښه شي د وسلوالو دا خبرې اوریدلې زکه لدی برخلیک سره مخ دچی نو دوی لګواخونو سره ولې په کور نه دا ناسته. سلګی زیاتوی لوړان دی کورنۍ ته غواخونه کېدل چې باید لدن دی لاس واخلي او په کور کېنی خو اوسنوی حالاتو کې اقتصادي ستونزو د دې اجازه نه ورکوله چې په کور کې پاتې شي. سلګی احساس وړاندې د انعکاس پونوم په ننګرهار کې له یو خصوصي رادیو ټلویزیون سره کار کاوه خو اوس په سرورود ولسوالۍ کې د وی خصوصي ادارې کارمند و. د انعکاس رادیو ټلویزیون د طالبانو را راته ګرسته وتړل شو خو وړاندې څو تن خبري اعلانې لبرید سره مخ شوي او وژل شوي دي. سلګي احساس اوس له طالبانو غواړي چې دا پیښه وبلټي او د دې امنیت خوندي کړي. د طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نکړ. د سویلي اسیا د خبري اعلانو ټولنې یاسار کې یو اعلامیه کې پر دې افغان خزینه خبريالې بریټ غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې له دې ډول پیښو سملاسي لاس په سر شي. سار کې وی اعلان یې کلی سلګي احساس وهل شوی او د وهلو پر مهال به هوښ شوی او د سیمې د خلکو لخوا روختون ته وړل شوی. د سویلي اسیا د خبري اعلانو ټولنې له طالبانو غوښتي چې د خپلو هغو وسوارو پر وړاندې چې په دې غیر انساني حرکت کې لاس لري اقدام وکړي او په افغانستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادي او د خبري اعلانو حقونو ته درناوی وکړي. سره لدی چې طالبان وایي په افغانستان کې د خبريالانو خوندیتوب او د بیان ازادۍ ته ژمن دي خو له هغې نیټې چې دوی بیا واکمن شوي اطلاعاتو ته د لاسرسي په ګډون له خبريالانو سره د دوی د بد چلند په اړه شکایتونه مخ په ډیریدو دي. د تېرې اونۍ کیسه چې لا توده روانه ده د طالبانو لخوا د یوې استرالوي خبريالې لین اوډونیل نیول دي. لین اوډونیل یو ورځ وروسته تر نیول کېدو د جولای په شلمه له افغانستان ووته او پاکستان ته ولاړ. هغې له افغانستانه تر وتو وروسته پر فارن پالیسي آنلاین په یو مطلب کې ولیکل لدی وروسته به هیڅ کله نه ده او نه نور لویدیز خبري اعلان افغانستان ته ولاړ شي. طالبانو پرون هغه پر جاسوسۍ تورن کړه خو لین اوډینل نن د طالبانو دا خبره په تمسخر واخیسته او په خپل ټویټر پاڼه یې ولیکل طالبان نشي کولای پر ده لګیدلی تور ثابت کړي. له خبري اعلانو د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټونه دا نیوکه هم کوي چې طالبان د خبري اعلانو د غږ د خاموشه کولو لپاره پر هغوی بیلابیل تورونه لګوي او توطیې ورته جوړوي. د دې کار خبرګا پر روزګان کې دوه خبري اعلانو نیول دي چې طالبانو پرې د اخلاقي تورونو ادعا وکړه خو بیا ته د طالبانو محکمې دوی دواړه بی ګناه وبلل او له بنده آزاد شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. سیلابونه د پنځشنبه په مازیګر د سختو بارانونو د اورښت په نتیجه کې راوتلې دي. د دې ترڅنګ په واما ولسوالۍ کې هم سیلابونو اته کسان وژلي او د خلکو څاروي ځمکې باغونه کورونه او سړکونه ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو خبريال په دې اړه نور جزئیات لري.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو خالد افغان ازادي راډیو ته وویل سیلابونو په کولوتن مسوی او تیتین کې خلکو د سر او مال زینونه اړولې دي.
نورګرام ولسوالۍ ځینې قریاجاتو کې پنځم به پورس باران لوځي ډېرې سیلابونه راغلې ځینې قریاجاتو مالی او جاني تاوانونه رسیدلې دي. 4.5 کیلومتر سره قران شوی 450 جریب زمکه او شپک مونونه وړې دي. درې زره میوالرون کې ونی وړې او 250 مالونه وړې دي. او درې زنانه شهیدان شوی دي.
همدارسته رورس د نورستان واما ولسوالۍ ارچونو کې هم سیلاب د خلکو پټي دوه کورونه سرک او د کونړ نورستان په لار کې یو پل ویجاړ کړی دی. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. چارواکي هم وایي چې سیلابونو یو خزه وژلې او په سلګونو جری بزمکه او باغونه لمنځه وړي دي. د لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی آزادی راډیو ته وویل
سیلابونو د وجنه د کلتان درې او د تیتین په درک د کلتان د درې مربوط یو زنانا هغه شهید شوی ده او د تیتین درې ګوردر ساحه کې تقریبا 15 کیلومتره سرک په بشپړه توګه سره خراب شوی. یو څه خلک زخمیان شوی دي. لزګونه سربندونه مکمل توګه سره خراب شوی دي. څه حیوانات مړ شوی دي. نو د خلکو ته تاوانونه ورته رسیدلی. د منډول لوسالی کې هم زراعتي ځمکې ته ضرر او تاوان
پورا شپار سورزی وړاندې د نورستان واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي وو او د چنګاخ میاشتې په لومړۍ شپو ورځو کې د واورې ناڅاپي اورښت او یخنۍ په زرګونه څاروي وژلي. د دواړو پیښو زیانمنو شوو سره لا مرستې نه دي شوي چې په کې تازه سیلابونو بیا خلک وځپل.
ملګري ملتونه په پام کې لري چې د پکتیکا او خوست ولایتونو د 2000 زلزله ځپلو کورونو په بیرغونه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکی رامز علي خوست کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په یو ګډه غونډه کې وویل دا کورونه به زلزله ځپلو سیمو ته له روان ژمي مخکې جوړ شي. بلخوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي زلزله ځپلي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، خو د کورونو له رغونې مخکې د یو ځل د سیمې جیولوژیکي سروې وشي تر څو نوي جوړ شوي کورونه بیا زیانمن نه شي. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
ملګري ملتونه غواړي چې د را روان ژمي مخکې په پکتیکا او خوست کې د زلزله ځپلو د 2000 کورونو د بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي. د جولای په 22مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي مرستیال مارکس پوزل د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې وویل د دوی د ماموریت یوه مهمه موخه اړمنو خلکو ته د مرستو رسول دي او دوی په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکوي.
د ملګرو ملتونو یو مهم کار او دنده په افغانستان کې دا ده چې خلکو ته بشری مرستې ورسوي.
په دې لیدنه کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکی رامز علي اکبروف وویل دی په خپله څو ځلې زلزله ځپلو سیمو ته تللی او په خوست او پکتیکا کې د زلزلې د اصلي لاملونو د معلومولو لپاره جاپاني متخصصینو ته وړاندیز کړی دی. دی وایي د زلزله ځپلو د 2000 یا له هغې د زیاتو کورونو د بیا رغونې په برخه کې مرسته کوي.
موږ پلان لرو چې 2000 یا حتی تر دې زیات کورونه له سره ترمیم کړو یا ورخو.
رامز علی اکبروف زیاته کړه ملګری ملتونه به د زلزله ځپلو سیمو د اوسیدونکو لپاره په ځانګړي ډول د اوبو، روغتیا، استوګنې، سړکونو، ښوونې روزنې او نورو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. قومي مشر حاجي عبدالرحمن زدران په خپلو خبرو کې وویل په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو د بیا رغونې مخکې دې یوه تخنیکي سروې وشي. د ویل که چیرې په دې ځای کې د دوامداره زلزلو احتمال وي نو زلزله ځپلو ته دې په نورو زدران میشتو سیمو کې د استوګنې زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم په دې ټینګار وکړ چې د کورونو له آبادولو مخکې دې سیمې ته یو ځل متخصصین ولاړ شي تر څو په هغو سیمو کې د کورونو د آبادولو ډاډ ترلاسه شي. د یادونې وړ ده د جون د 22مې په زلزلې او له هغه وروسته د زلزلو په نورو ټکانونو کې د پکتیکا برمل او ګیانې همدارنګه د خوست پیرې ولسوالۍ اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوریدلي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې په دې زلزلو کې تر زرو ډیر کسان وژل شوي، سلګونه نور ټپیان دي او د خلکو ډیری کورونه او د استوګنې ځایونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا لږ تر لږه زیانمن شوي دي.
د
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
قدر منو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو د شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. په اوکراین کې یو ورځ ورسته لدې چې روسیه موافقه وکړه چې د اوکراین غلطه به اجازه ورکوي چې بهر ته صادر شي، جګړه زور اخیستی. روسی پوځیانو د دې حمله په ترڅ کې هغه سیمه په نخښه کړې دي چې د تور سمندرګي غاړې ته پرتې دي، او تمه و چې لدې ځایونو به او د اوکراین غله نورو هیوادونو ته صادرېږي. احمد شبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
رویټرز اژانس راپور ورکوي چې نن د اوکراین په مرکزی سیمه کار هوارد کې ډېر له سرچې توغندې پر یوه پوځي هوایي ډګر او د ریل ګاډي پر تاسیساتو لګېدلې دي. د دې سیمې جک پوری چارواکي اندري ریکوفچ په ټلګرام کې لیکلي دي چې د روسیې د دې برید له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. ریکوفچ زیاتوي چې د ژغورنې ډلې په سیمه کې بوختې دي او د سیمه په مرکز کروپ یانسکي باندې د برید له امله برېښنا قطع شوې ده. بل لور ته د برېټانیا د پوځي استخباراتو په وینا په تیرو 48 ساعتونو کې د اوکراین په خرسون ولایت کې د روسي ځواکونو پر ضد د اوکراینی سرتیرو سخته جګړه روانه ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي چې روسي ځواکونه له توپخانه استفاده کوي او په سیمه کې د روسي ځواکونو د اکمالاتو مسیر له خطر سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې په ورته وخت کې پرون په دونیتسک کې د اوکراین پوځي چارواکو وویل چې روسي پوځیانو په سلویانسک سیمه کې له کلسټر ډوله وسلو استفاده کړې ده. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کیریلنکو پرون وویل د عملیات وروسته له هغه وشول چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیه او ملګرو ملتو سره د اوکراین د غلدانو صادراتو ته د اجازې ورکولو تړون لاسلیک کړ او د تور سمندرګي پر غاړه د همدې سیمې له بندرونو څخه ټاکل شوې وه چې اوکراینی غلدانه صادر شي. د همدې برید په اړه پاولو کیریلنکو په ټلګرام کې لیکلي دي چې لږ تر لږه درې تنه ټپیان شوي دي، همداراز شپږ ودانیو او یو شمېر شخصي کورونو ته زیان اوښتی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. دا راپور او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اور د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده. دا اوس د ازادۍ راډیو وبپاڼه زما پر وړاندې خلاصه ده، تاسو هم ورشئ او وګورئ ټاپ مسایل چې په دې ځای کې تاسو لوستای شئ. دا دي چې طالبان وایي له ایران سره د اوبو په اړه د شوې هوکړې عملي کول ستونزمن دي. نن د افغانستان بانک 14 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. استرالیایي خبریاله وایي پر ما د جاسوسۍ ادعا طالبان نشي صادرولی، نشي ثابتولی. او بخښي، د قرغیزستان ولسمشر د افغانستان وضعیت د اټکل وړ نه بولي. راوناونې تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي او خبريال سلګي احساس وي د طالبانو په نوم وسلوالو غوخلي او وهلي دبولې. نور موضوعات هم شته. د ازادي رادیو د وبپاڼه پته ده ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ. او سم قدرمن اوریدونکو، په موخړې د ورځې سپورتي خبرونو ته
غزنی ولایت کې د رسمي ورزشونو سیالي تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دغه سیالي د غزنی ولایت د نهو کلبونو همدارس له کابل او لوګر نه یوې وی لوبډلې په ګډون سره تر ورځ پای ته ورسېدې. د دې ریاست په وینا دغه سیالي چې د یوې ورځې لپاره وی یو اتیا ورزشکارانو د یو بل په وړاندې په بیلابیلو رشتو کې سیالي وکړي. د دې سیالي تر سره کېدو مخه د رسمي ورزشي رشتې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل او ولایتي سیالي ته لاره موندل بلل شوې ده. په هرات ولایت کې د فوټبال لیګ تیر ورځ پرانیست شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په دې لیګ کې د هرات له مرکز ولسوالۍ څخه 14 لوبډلې ګډون لري چې تر راتلونکي 10 ورځو پورې به یو بل سره ولوبېږي. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د دې لیګ په لومړۍ لوبه کې نیاکان برتر او سرخ پوشان لوبډلې سره مخ شوې چې نیاکان برتر لوبډلې 2-0 سره سرخ پوشان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لیګ مخه د هرات ولایت فوټبال ملي لوبډلې ته د غوره استعدادونو پیژندل خودل شوې. او د 2023 کال د ځغاستې په نړیوالو لوبو کې امریکایي سیان دی نړیوال ریکارډ ورکړ. نوموړی په یوې دقیقه او 14 ثانیو کې 400 متره فاصله ځغاسته وکړه او دا په نړۍ کې لومړی ریکارډ شو. دغه سیالي چې له 2 اونۍ راهیسې پیل شوې، له 200 هیوادونو څخه شاوخوا 2000 ورزشکارانو پکې ګډون کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې تمو ز احمد تکال هر کله کوم. پاکستان او ایران په افغانستان کې د امنیت او ثبات دروستلو لپاره د خپل منځي همکاریو پر دوام ټینګار کړی. پاکستانی او ایرانی رسنیو لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي پرون په خپل کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د دواړو هیوادونو همکاري اړینه ده. پاکستان او ایران هغه دوه هیوادونه دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنو طالبانو سره یې راشه درشه او ډیپلوماتیک اړیکې ډیر ښه دي، خو ښکاري چې لا هم په دې هیوادونو کې د امنیت او ثبات وبښئ چې په دې هیوادونو کې چارواکي د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه ډاډه نه دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول زرداری بوټو د افغانستان د مسایلو په اړه له ایران د نږدې همکاري غوښتنه کړې. بلاول بوټو د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي سره پرون کتنه کې ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره قوي اراده لري. هغه داسې مهال دا خبره کوي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورناوه. تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون ګڼو هیوادونو ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ پر راوستو تورن کړی دی. خو پاکستانی او ایرانی رسنیو لیکلي په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي په افغانستان کې د پاکستان رغند رول ستایل او ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د سیمې د اوږدمهاله سولې او سوکالۍ لپاره اساسي شرط دی. د دواړو هیوادونو د چارواکو له قوله رسنیو لیکلي بلاول زرداری بوټو او حسن کاظمی قومي په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د مدیریت او په یو شمېر نورو بنسټیزو مسایلو هم خبرې کړي دي. حسن کاظمی قومي سره کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول زرداری بوټو په سیمه کې د تلپاتې سولې او امنیت راوستلو لپاره د افغانستان له اوسني سرپرست حکومت یعنی طالبانو سره د رغند ښکېلتیا او عملی همکاریو پر دوام هم ټینګار کړی دی. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان د افغانستان په مسایلو کې ډېر ښکېل شوی. خو پاکستان او ایران داسې مهال چې له طالبانو سره یې راشه درشه او ډیپلوماټیک روابط ښه دي، له څه شي اندېښمن دي؟ پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج دې پوښتنې ته ځواب وایي.
نه تنه چې ایران او پاکستان څه دوی خو په افغانستان کې لاسوهنه هم کوي، نور هیوادونه د سیمې هیوادونه ګاونډي هیوادونه ټوله د افغانستان د اوسني ګونګ حالات غیر معیاري حکومت او د زامت دقیق آدرس نه درودل د اساسي قانون نشتون او مشروعیت د ملت نه درودل نه د خپل امنیتي امنیت د پاره کورنۍ چارې نه د پاره یو ګواښ بولي. د دې له وجې نه زیات هڅه کوي چې دوی یو ډار ترلاسه کړي او په یا په خپلو منځ کې وضو کې سره غونډه کې سترګې چې دوی یو داسې میکانیزم د کار وکړي چې د افغانستان له لور نه دوی ته خطر موجود نه وي.
له دې وړاندې تاجکستان او هند هم د افغانستان د امنیت او اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او د هند صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر یې ویلي وو د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته رسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې لکه څنګه چې یادونه وشوه د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لرو. د سپورت نړۍ اونیز پروګرام او همداراز تاندې څنګه چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبريږي، خو له هغه مخکې د راپورونو برخې ته دوام ورکو. افغان سرې میاشتې اورزګان ولایت کې یو روغتیایي مرکز د ناروغانو پر مخ پرانیستی دی. د افغاني سرې میاشتې خیریه ټولنې مشران وایي دغه روغتیایي مرکز په سیمه کې د شاوخوا څخه باندې شپږ زره کسانو لپاره جوړ شوی چې د عمومي داخله ناروغانو ترڅنګ به د نسایي ولادي ناروغانو درملنه هم پکې کیږي او د بیلابیلو ناروغیو لپاره به دیارلس ډوله واکسین هم پکې د خلکو لپاره تطبیقیږي.
د افغان سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري دغه روغتیایي مرکز د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ناروغانو پر مخ نن پرانیستل شو. د یاد مرکز د پرانیست لپاره د افغانستان د سری میاشتې خیریه ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي او د سویلي زون د امژغۍ رئیس اختر محمد خادم هم اورزګان ته سفر کړی وو. ملا نورالدین ترابي د یاد روغتون د پرانیستې پر مهال ویلې چې پلان لري یاد کلینیک چې اوسمهال یو پرایي سنټر دی له دې وروسته په بی ایچ سی هم واړوي، یعنی ظرفیت یې له دې نور هم لوړ کړي.
کوم شان چې په موږ پورې اړه درلوده هغه که په تشکیل کې که په بودجه کې که په بل څه کې هغه دې موږ ته وایي، موږ یا د سرې میاشتې د حساب سه او یا د ډونرانو د خواسه ډونرانو ته وایي په هغه کې انشاءالله مشکل نشته چې کوم شي ته ضرورت وو هغه به په صحیح چارو کې مر سره ډونرانو دروسه خبره نه ده کړی څونه دوام ځینې غواړو نو هغه نه دوا راکوي.
ډاکټر ناصر چې هم د یاد روغتون د پرانیستې لپاره اروزګان ته راغلی وو وی ویلې چې په دغه روغتون کې به د عمومي داخله ناروغانو تر څنګ پکښې د نسایي ولادي ناروغانو درملنه هم کیږي او دغه راز د بېلابېلو ناروغیو لپاره به دیارلس ډوله واکسین هم پکښې کې موجود وي.
ډاکټر دی معاینات کوي صحیح یو پیډي ده قابله پکې ده چې قابلې ټول خدمات کېږي مخکې د ولادت نه وروسته د ولادت نه او ډلیوري درې واړه کېږي پکې دا کېږي ډریسنګ پاسمان پکې کېږي عمر زخمی راځي ټپي راځي پاسمان کېږي واکسینو بخش مکمل کېږي هر دیارلس رقمه واکسین چې دی هغه ټول دلته مکمل تطبیق کېږي تقریبا کارونه ټول منظم دي.
بل خو بیا غ ناروغان چې د روغتیایي مرکز ته مراجعه کړي وو د افغان سری میاشتې له دغه اقدام هر کلی کوي او وایي چې په دې سره به روزګانیان له هغه ستونزو خلاص کوم چې له دې وړاندې ورسره لاس او ګریوان وو. دوی وایي د یاد روغتون ظرفیت چې له دې نور هم ورته لوړ سي.
ډېر خلک خوشحاله چې زر د درازه خلاص شي او موږ ورسو انشاءالله خوشحاله دي چې زه خپل ځان داس موږ په مسجد کې خلک خبر وو یو څه سور غلي په بل کې ولنه پدې کې وو بيخي ته غيشتل ته ورزو
دا ډېر ګټه من ته مې درو د روزګانیان د پاره شي باید نورم د خلک کومک سره کړی دی سره دغه وکی نو دا د شپه نور دغه کلین کو باندې راشو د لیرم دي دا د شپه په ساکیم دي
دا یادونه ورد چې د یاد روختون لپاره د سری میاش خیریه ټولنې لخوا 15 کال وړاندې ودانی جوړ شوی و چې ساش کال د غی اداره وتونه دي چې د خلکو لپاره پکښې خدمات وړاندې کړي او پیل کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو او اوسم د آزادی رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې تاسو د هغو پیغامونو اوریدو ته راولم چې تاسو د آزادی رادیو اوریدونکو په خپل اواز را استولې دي.
میوند هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د متکې د سیمې څخه خبرې کوم. ورور موږ درسته مرستې راځي خو یوه مشته ته ورځي یو وطن ورځي د غیاتان چې ورسره دي د موضع والا مجاهدین ورسره ګرځي یوه ماجه ته ورسي بل ته نه ورځي. ورور د دې خوا خلک په پسې بسار یو نامې دی چې خپل ماجه ته یې بوتي دا رقم ترتیب ته ایدلی خو ورور باید چې د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داسې چا ته ورورسېږي.
همو ماجرین چې دلته پراته یو خو موږ سره هېڅ کومه کې څه شی نه دی سوی ژبه هم دې ته هر ځغه تغه ته ځي کومک په بادغس ته ځي وروره غلاینو ته ځي کومک موږ به هم په دې افغانستان کې اکلرو په دا کومک او په دا دغو کې دا پوښتنه ده چې یا دې عودت موږ ته راکړي یا دې موږ سره کومک وکړي موږ ډېر د څاپې او بېشي او شی نهشته دلته.
د آزادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوو. هیله لرو چې روغ او جوړ بوئ. موږ تقریبا قاطع اکثریت چون د تیر حکومت نه هم معاش نه دی اخیستی د اوسني حکومت نه هم معاش نه اخلو. الحمدلله حالات معتدل او نارمل روان دي. داسې خاص بدلون نه دی راغلی. دومره مشکلات نشته لکه په رسنیو کې چې خلک شکایت کوي.
زه د روزګان د ولایت د چارچنو د ولسوالۍ د غوچک د کلی څخه خبره کوم چې زموږ وطن چې دی وچ دی مرسته چې راشي موږ ته نه رسیږي مسکینانو خلکو ته مړو ته ورکول کیږي. نو زه د اسلامي اماراتو څخه دا غوښتنه کوم چې دغه مرسته دی ودې مسکینانو خلکو ته ولر ورکي.
السلام علیکم. د کندهار ولایت نه بچا خبره کوم. د حکم پسات په غم نمړی جمهوریت کې د خلکو د مرستي راکله دي. نو دغه بیا ټول مړو خلکو ته رسیدل مسکینانو ته نه رسیدل. وسوم هغه رقم کیسه ده هغه رقم وسوم غریب ته نه رسیږي کونډې تیم ته نه رسیږي. زما د افغانستان د امارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پرمننه وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
201.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د سپورت نړۍ او همداراز د تاندې څانګې اونیز پروګرامونه په څو شېبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې به نږدې 2000 هغو کورنیو ته چې کورونه یې زلزلې نړولي دي استوګنځایونه جوړوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا ژمنه له سیمې د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلی پوتزل او د یونما مرستیال رامز الاکبروف پرون په خوست کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو کورنیو له یو شمیر استازو سره خبرې وکړې. تیره میاشت په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د دې شمیرې دوه برابره نور ټپیان شول. په ننګرهار کې د سلګۍ احساس په نوم خبریاله ادعا کوي چې وسلوالو کسانو ګواښلې او وهلې ټکولې ده. سلګۍ وایي د سره رود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې یو شمیر کسانو چې ځانونه یې طالبان معرفي کول پر دې ډزې وکړې، سپکاوی یې ورته وکړ او د ټوپکو په کنداغونه یې هم راووهله چې بې سده شوه. نوموړی وایي مخکې هم ګواښونه ورته کېدل چې باید په کور کینی. سلګۍ احساس پخوا د انعکاس په نوم خبریال د انعکاس په نوم تلویزیون خبریاله و، خو اوس یې په سره رود ولسوالۍ کې په یوه خصوصي اداره کې کار کوه. نوموړی له طالبانو غواړي چې د حق پوښتنه یې وکړي. د طالبانو د دې ادعا په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. استرالیایي خبریاله لین اودنل وایي طالبان په دې د جاسوسۍ ادعا نشي ثابتولی. هغې په تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دې په اړه د جاسوسۍ ټویټونه له حقیقت لرې دي. میرمن اودونل له دې سره د طالبانو سیالي خندوونکې بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه ټویټ کې د خبریاله په جاسوسۍ تورنه کړه او ویې ویل چې نور به د خبریالانو په نوم بهرني جاسوسان په افغانستان کې پرې نږدي. اوکراینی چارواکی وایي د روسیې یو توغندی نن د اودیسه پر بندر راپریوت. اودیسه د اوکراین د غنمو د صادراتو لپاره خورا مهم بندر بلل کیږي او یوه ورځ وروسته له هغه په نښه کیږي چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیه او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غنمو د صادراتو جواز لاسلیک کړ. د اوکراین د جنوب عملیاتي قرارګاه پر خپل ټلګرام پانه لیکلی چې دښمن د اودیسه بهیرې تجارتي بندر د کروز توغندي په وسیله وویشت. او د ایران د جنوب په وچکالۍ ځپلې سیمه کې سیلابونو 13 کسان وژلي دي. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دا سیلابونه په فارس ولایت کې له درنو وریاو وروسته راوتلي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیلابونو د استهبان ښار څو ښارګوټي او کلي ویجاړ کړي دي. د دوی په وینا د ژغورنې ډلو 55 کسان ژغورلي، خو یو شمېر نور لا هم تری تم دي. سموک راغله ازادۍ رادیو اوري
د لوبو له میدانه
د ازادۍ رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یو بلونی زخبرونه کې ساسي هرکلی کوم په دې هله چروغ او جوړ وسی. په کابل کې د کرکټ د ترټولو ستر لیگ شپږیزي سیالي روان دي. دا سیالي د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شوه او د اگست میاشتې تر 15 می دوام کوي. په روانه خبرونه کې به درته دغه سیالي او ته د ورغلو مینوالو احساسات خبره کړو.
کل شپږیزه خو یو ډیر غټ لیگ ده د افغانستان د 2000 کال رئیس بیا نو تر سره شوی او
دا شان په دې لیک کې د زینو لوبیدونکو لوبغاړو سره هم آشنا شي.
محمد ابراهيم عبدالرحيم زيم د اسمت سنگين سپينغر پلانګاني وطن لوبغاړي.
دروانو سيالي په اړه د کرکټ اتصارون کې څه نظر لري؟
له تیر دو کلونو راهیسې په افغانستان کې د شپږیزې اغستر سوداګریز کوم لیک چې دا تر سره نه شو لاملونه ډیر زیات وو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کابل کې د کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ شپږیز لیگ اتم پړاو روان دی. په دې سیالیو کې اتلو ډلې د یو بل په وړاندې سیالۍ کوي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې سپین غر لوبډله تر نورو مخکې ده. دې لوبډلې په درې لوبو کې درې ګټلې او شپږ نمرې لري. بوست لوبډلې خپلې دواړه لوبې ګټلې او د نمرو په جدول کې دوهم ځای لري. کابل بازان لوبډلې درې لوبې کړي، یوه یې بایللې او دوه یې ګټلې او تر نورو پنځه لوبډلو مخکې د نمرو په جدول کې درېیم ځای لري. دغه سیالیو ته هره ورځ سلګونه مینهوال ورځي. موږ له څو مینهوال سره خبرې کړي.
نوم می خالد سهار دی، یو تن دروان لیگ لیدونکې او لغمان څخه راغلی يم. دلته نو موږ وینو چې تماشاچیان راغلي دي او موږ هم راغلي یو د لوبې لیدلو لپاره. لوبه د کرکټ د مینې او یووالي لوبه ده او ډیر زیات خوښ یو چې ملي لوبغاړي له نږدې څخه ګورو او د دوی د بریا په هیله.
خو ډیر خوشحاله چې شکر الحمدلله دومره موږ ته زمینه مساعده سوې ده چې په افغانستان کې د موږ لوبې او په غټه ساده د موږ وزیرانو غټ غټ رئیسانو زی د لوبې ګوري او شکر الحمدلله چې صلح سوې او آرامي سوې ده ورجانه.
بالکل شپږیزه خو یو ډیر غټ لیک ده د افغانستان د 2000 کال راهیسې بیا نو تر سره سوې او د شکر ځای ده چې دا یو ځل بیا تر سره کیږي ځکه چې نه تنها د لوبغاړو مالی ستونزې ورسره حل کیږي او څنګه چې همدې کې ګڼ شمېر نور افغانان هم مصروف دي او همدارنګ د ځوانو لوبغاړو دپاره او هم د نورو لوبغاړو دپاره ډېر ښه موقع ده تر څو دلته ځان ښه ثابت کړي او نولس کلنو ته ایمرجنګ ته او ملي ټیم ته لاره پیدا کړي.
د شپږیزې لیگ کرکټ سیالۍ او څو تنه مینهوالو افغان کرکټ بورډ ویلي چې د غلیګ د نورو ګټو تر څنګ په کور دننه د لوبغاړو لپاره ښه اقتصادي ګټه هم لري. ابراهیم عبدالرحیم زی چې په دې لوبو کې د سپین غر په ګټه لوبي گیوي تر دې دمه یاد لوبي په ښه شکل روان دي. له خاغلی عبدالرحیم زی سره مې د سپین غر او نورو لوبډلو په ورتیا هم خبرې کړي.
ماشاءالله سپین غر ټیم ډیر ښه ده، ډیر بیلنس ټیم جوړ شوی ده. کار لګانی ګورو که د بالنګ لګانی ګورو که د بیټنګ لګانی ګورو نو ماشاءالله ډیر ښه ده. سپین غر تر اوسه پورې درې میچونه کړي دي او درې واړه ګټلې دي او کاولنی دوه میچونه ګورو نو هغه ډیر اسانه سرشه چې یو طرف هم ګټل تقریبا یو سلو څلوېښت پورې په درې واړو میچونو کې تقریبا ټارګیټ راکول شوی ده. له دې نه زیات نه ده راکول شوی، حکم راکول شوی. ماشاءالله لکانو ډیر په اسانه سره پوره کړي دي او بالنګ کې ماشاء الله ډیر خالقان ځلیږي. نوید سهار ده، فرید ده، یمین ده، هغه پاکستان نه کوم لوبغاړی چې راغلی ده آصف افریدی هغه ماشاء الله ډیر ښه ده. نو ټول لوبغاړي دي بیټنګ لینګان وګورو ماشاء الله ټول ښه فارم کې دي، ټچ کې دي، بهر ښه اننګزونه کړي دي. عثمان غنی کیپټن اننګز کړی ده او د نجیب زدران د آخرنی دوه میچو کې چې کوم اننګزونه کړي ماشاء الله ډیر ښه دي. شوکت زمان پوره پوره ذمہواری اخیستې. نو ماشاء الله سپین غر او ټیم لهر نگاه ډیر ښه دي او تر اوسه پورې ټورنمنټ کې ډیر ښه لګیا یو. که د نور ټیمونو باره کې وغږی نو نور ټیمونه همداسې بیلنس ټیمونه شته چې هغه ښه دي، لکه که زه ایوبی باز کابل بازانو ګورو نو هغه هم ښه بیلنس ټیم ده. ځوانان دي پکې د ملي لوبغاړي ښه ښه لوبغاړي دي پکې، هم بالنګ بیټنګ دا کمبینیشن یو ګورو ډیر ښه ده. سپننګ فاسټ بالنګ ټول هر لنګاله جوړه ده. له هغې نه وروسته که د مسینک ټیم باندې وغږی نو مسینک کې زیاتره سینیئر لوبغاړي دي لکه شهزاد شو، اصغر، گلبدین خپلا، کپتان حمزه، ځوانان کې ورسره ریاض حسن د غسی لوبغاړو د هغه ډیر ښه ټیم دي. یو څو ورسره دوه میلمانه بهرني لوبغاړي دي چې افتخار احمد دا او میر حمزه چې هغه هم ډیر ښه بیلنس کې ټیم برابر کړی ده. که د بوست لوبډلې ته راشو نو بوست لوبډله ماشاءالله ډیره ښه ده، هغه هم ډیر ښه وګورو، ډیر ښه بالران دي ورسره، بیټنګ لین هم ده. بند امیر هم همداسې ځوانه لوبډله ده. هندوکش کو وګورو شپږیزه کې اول ځل لپاره ټیم اخیستی ده نو هغه هم ډیر ښه ټیمونه برابر کړي. که اوورآل وګورو نو ټول ډیر ښه ټیمونه دي په شپږیزه کې.
د سپین غر لوبډلې لوبغاړی ابراهیم عبدالرحیم زی او د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي وایي که څه هم سږ کال په شپږیزه کرکټ لیګ کې تر ډیره نویو ځوانانو ته ډیر چانس ورکول شوی دی، خو له دې وروسته هم باید په نورو لوبډلو کې چانس ورکړل شي. د کرکټ څارونکي سمیع هلال:
له تیر دو کلونو راهیسې په افغانستان کې د شپږیزې دغه ستر سوداګریز کوم لیګ چې دا ترسره نه شو لاملونه ډیر زیات و. خو خوشبختانه سږ کال د شپږیزې لیګ ترسره شو چې ډیری کورنۍ کرکټ ډیر زیات لوبغاړي ورته په تمه وو چې دغه لیګ به ترسره کیږي او دوی به پکې خپله وړتیا ښیي. سږ کال د معلوماتو په اساس چې لاویا او پورته ځوان لوبغاړي یعنې ایمرجنګ او ډومیسټک اچ کورنۍ کرکټ کې ښه وړتیا له ځانه ښودلې ده، دوی په دغه لیګ کې اخیستل شوی دی. تر ډیره چې زه ورځمه دغه سیالي څارمه او دغه سیالیو کې تر اوسه پورې زه انوال بیم او لنیزی څارمنو ځوان لوبغاړو نسبت له نور ډیر زیات لوبغاړو ډیره خبرتیا خودلې د لکه عثمان نوري منګ یادول شو د هندوک سټرایک استوري لوډل سره ایمرجنګ لوبغاړو دی اوس یعنی تر ټولو زیات رنز کوونکی دی د دې ترڅنګ بهیر شاه یادول شو د دې ترڅنګ بلال سمیع د عظمت مرزه چې ډیر خروان دی ابراهیم زدران ډیر خروان دی په ټولو کې دغه سیالي چې کوم سکل تر سره شوی دی ځوان لوبغاړو په کې خپل ورتیا خودلې ده هله ورزوم امداد چې کرکټ بورډ باید لدغه سیالي چې دغه سکل کوم د 2022 کال کې مشپګی ذاتم پړاو سیالي تر سره کیږي تر روستي پورې هم دی باندې خپل غ سلیکټران چې کوم لوبډل نن سکل لوبډل ته سلیکشن انتخاب کوي د تر څار لاندې 19 هغه لوبغاړي چې هغه کې ورتیا د درتونکو پړاوونو لپاره باید وي غره کی او هغه سیبه په کرکټ کې په نور سیالي په نور پړاوونو کې ورته وخت ورکول شي نیوکه مخکې ممداوي چې شپږیزه سیالي تر سره کیږي ډومیسټیک ځوان لوبغاړي خپل ورتیا ښایي خو پراتونکو پړاوونو کې نه پراتونکو کې ورته نور بیا وخت نه ورکول کیږي مخکې دوی له پامه غورځول کیږي زمونږ غوښتنه هم داده له کرکټ بورډ چې پام دی باندې هر څه کارو کې د دې ترڅنګ دغه یو سیستم باندې کارو کې چې ځوان لوبغاړي غوړه کړي او پراتونکو پړاوونو کې ورته وخت ورکړي تر ټولو مهمه دا ده چې د ځوان لوبغاړو سره چې ما کړلې خبرې وکړې دغه سره مرکه وکړلې ځوان لوبغاړي هم خوښتي چې په دغه یو لوی سټیج کې په دغه یو لوی لیگ کې د لومیز لپاره لوبيږي ځکه دوی وایي چې سکان له پښپګي ځلي کې څو بهرین لوبغاړي هم لوبيږي د مختلفو لوبډلو سره دوی چې هغه کومه تجربه چې ځوان لوبغا سینیر یا تجربه ناک لوبغاړي لري بهرین لوبغاړي لري موږ سره په مارډرسینګ روم کې د ناستې ځای کې موږ سره شریکوي او هغه څه چې موږ یو ډیر څه تر لاسه کړی دي نقطه دی وکړي چې زموږ غوښتنه ده د خدای دی وکړي چې کرکټ بورډ له دغه سیالي او دغه نوی نوی نور لوبغاړي هم را پیدا کړي او هغه باندې پراتون کې لوب کې کار وکړي مننه
دا کرکټ افغان څارون کې سمې هلالو په همدې سره زموږ د دیونه د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیدي تر بیا د الله پامان.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تانی څنګه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي هغه نفر تصمیم ونیسي
که د ځوانانو خوښنه منل کېږي پایلې به څه وي
بیا د دومره مسولیت په کیسه کې نه وي ځکه د تدلیل وي چې دا خو ما نو انتخاب کړی کورنۍ راته انتخاب کړی وو
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپل خوخه پرې منلای شي
مخکنی نسل له دې اړخ وننګو چې د به احترامي او ندرنوي احساس ونه کی او ستونزې حل شي
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشرانې هڅه کوي خپل خوخه او فکر په دوی ومني د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډیر څه نه پوهیږي ورسته وړاندې نه ګوري او پریکړې احساساتي وي خپل مخې ته نه پریږدي لا سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رښتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني دا کابل اوسیدونکو ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوخي د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي
زمونږ په ټولنه کې دا مسائل ډیر دي څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوخه او فکر په ځوانانو باندې ومني درته وایي چې کته دا خبرونه مني زما زوی نه یا زما لور نه نو یا باید لکوروزه او دا سه نور تهدیدونه ورته کوي
دا صدیق دقیق په نظر په ډیرو کورنۍ کې د نظم د ساتلو په خاطر دا یو سیستم وي چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، یا مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده، او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم، یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، یا زه پلار یم، نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
مومن محمد یاسر وایي ځوانان باید کنټرول شي، پوښتنه یې وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې دی دا هڅنه کیږي چې د کورنۍ مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه یې سم تربیه شي، خاصتا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پوښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته، چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره د هغو محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصولو او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغو کې بیا دا داسې تشریکی چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي، چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله، دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي، دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوی کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي، دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دي د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړ یو بنه دي روان سین په شکل څخه پارسي په دې سره کې زه کوشش وکم. مثال دی روان سین په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکن وي، سخته به وي. او دا به نه تر دې هم ناممکن وي زه د سین په خلاف لور بیرته حرکت وکم. دا چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي، او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي، یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي، یا په فکر باندې دروي، دا به ناممکن وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان پکو د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان پکو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان درپکم، زه باید له اوس ټول سره، له اوس اجماع سره، او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي، مسؤلیت یې هم مني، او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوخه کوم کار وشي کنه تحمل نشي، پر اتلونکو کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی وو یا ټاکلی وو، مې دا کار زه وکړم، ځکه کورنۍ ته سرټیټای کېږم، سبب راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو. خو که د کورنۍ لور یې په تحمل شي، بیا دا دومره مسولیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو، که وشو وشو که نه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي، نو دا بیا ځان مسول ګڼي، چې کله څوک ځان مسول وګڼي د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغسې یو حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوښه پرې تحمیلېږي، نصرت الله ترنک او مومن محمدي اڅړ راته وایي
داسې حالت کې حتمن بیخي انتخاب ځینې اخیستل، یا هغه تب خبر په دوه لارې کې درول، او زیات تاوتریخوالی، زیات جدیت، احساساتتوب، دا حتمن د لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کېږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې د یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ور باندې ومني معقول فشار. یوه لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنۍ باندې ځینې تاثیر گزار اشخاص شته، عالم پوه خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولی شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي، او کله چې دغسې ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خوښې کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړي، ته ولې کوې یا ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خوښۍ په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو، معنا دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازه، د آزادۍ محدودۍ ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس تولی او نسلی تفاوت د انسانانو داسې یو رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې له مخکینی نسل اخیستی، دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښۍ له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه نیکه دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې، دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای شي، دا دوی پورې، د دوی وضعیت پورې، دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې یو وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي، بناً باید غبرګون وښيي. هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنې په ټوله کې د حذف یا له منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تېرېدل یو معقوله لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي دوی تصمیم نشي نیولی، یا دا واړه دي ترڅو پورې دي دا پرېکړه نشي کوی. هغه څه نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو، د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغه ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دی وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی، او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی. مخکینی نسل نه دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بلته انتقال کړي. کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډېر کلک راخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مونږ جدا بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی، دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شل نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې، پنځو کلو کې، د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، چې هغې کې تر دېر سو څلوېښتو تر پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو واوریده، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
شم خبر بکم لالا
خبر ما ولا لا طبابة شو طبابة
خبر نکوم لالا